زموږ غږله آزادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو زه احمد تکل تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د کابل د نننۍ خونړۍ حمله او نورو مسایلو په اړه راپورونه او همدارز اونیس پروګرامونه خبرو. له هر څه مخکې تاسو د خبرونو اوریدو ته رابولم. خبرونه نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د بشري حقونو په چارو کې د دولت وزیر سیمه سمروي ل خپل دندې لري کړی شوې ده. د افغانستان د ولایتونو د والیانو ویندویان ل رسنیو سره له خبرو کولو معنا شو. د برېټانیا صدر اعظم سره نن څخه په خپل هیواد کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت بندیزونه اعلان کړل. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وای په کابل کې په نننۍ چاودنه کې چې د خوشحال خان مینه په سیمه کې شوې نه تنه وژل شوې او شل نور ټپیان دي. مسعود اندرابینن د پیښې په ځای کې خبر اعلان ته وویل
دو نفر از هموطنان ملکی ما در این انفجار جام شهادت.
په دغه چاودنه کې زموږ نه ملکی هیوادوال شهیدان شوي. تر اوسه د شلو تنو ټپیانو راپور ورکړل شوی چې ټول ټپیان په خپل وخت روغتونونو ته انتقال شوي دي. په ټپیانو کې په کابل کې د ولسی جرګې یو وکیل خان محمد وردګ هم شامل دی خو وضعیت ښه دی.
خاغلی اندرابی دا یو موټر بم چاودنه وبلل چې ویل کېږي هدف د ولسی جرګې غړی خان محمد وردګ. د افغانستان جمهوریت ریاست په یو خبر پانه کې د ولسی جرګې پر غړی خان محمد وردګ نننې تروریستي برید په کلکه غندلې او ویل دي چې طالبان باید د افغانستان د خلکو په وړاندې له یو نامشروع جنگ او د دې هیواد عامل منفعه تاسیساتو ته لزیان اړولو لاس واخلي او یو تلپاتې اوربند او سولې ته غاړه کېږدي. تر اوسه چا یو کومې ډلې د کابل د نننې برید مسؤلیت نه دی اخیستی. د بشري حقوقو په چارو کې د دولت وزیر سیما سمر وای لخپل دندې لري کړی شوې ده. اغلی سمر نن ازادي راډیو ته وویل چې د دندې لري کېدو په اړه ورسره هیڅ تماس نه دی نیول شوی او نه هم ورسره مشوره شوې ده. د هغې په وینا له تیر یو نیم کال راهیسې چې دغه وزارت د ایجادولو اعلان شوی پر تشکیلاتو هم کار نه دی شوی. سیما سمر شاوخوا یو نیم کال مخکې په دغه دنده ټاکل شوی او تر هغې مخکې شاوخوا اولس کاله د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د رئیس په توګه دنده ترسره کړې وه. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله دری یو رسمي پلاوی په مشرۍ سبا دوشنبه تزي. د دې شورا ویان فریدون خوزون په خپل فیسبوک پاڼه کې ویلي چې تاجکستان ته دغه سفر د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع او د همکارۍ او د پیاوړتیا د جلبولو په هدف ترسره کیږي. ټاکل شوی چې ښاغلی عبدالله به په دې سفر کې د تاجکستان له ولسمشر امام رحمان د دې هیواد له صدر اعظم د بهرنیو چارو له وزیر او دغه راز یو شمېر نورو جګپوړو چارواکو سره وګوري. د افغانستان د ولایتونو د والیانو ویندویان له رسنیو سره له خبرو کولو منع شول. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې نن په دې اړه په یو خبره کړې خبر پاڼه کې د ولایتونو د ویندویانو د بستونو د لغوه کېدو په اړه په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې اوازې ناسمې بللې او ویلې دي چې ویندویان به خپلو دندو ته دوام ورکوي خو له دې وروسته به د خپلو ولایتونو اړوند ټول معلومات راټولوي او هغه به والیانو ته سپاري. د دې ادارې د عامه اړیکو د دفتر مشر نرګس مومن رسنیو ته په یو استولې پیغام کې وویل
د دې بستونه د موږ سره حفظ دي خو یوازې په لږ توپیر هغه دا چې وروسته له دې به د موثرې او د ښې اطلاع رسونې په موخه به محترم والی صاحبان په خپله د ولایت اړوند اطلاعات په رسنۍ سره شریکوي او د اطلاعات او عامه اړیکو مدیران به د اجتماعي صفحاتو مدیریت همداسې د محل په کچه د مختلف اقشارو ترمنځ د رابط ټینګښت او والی صاحبان ته به اړوند موضوعګانې راټولوي.
افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نایبیا نن په یو خبر پاڼه کې دغه اقدام د افغانستان د اساسي قانون خلاف بللی او ویلي دي چې په دې اقدام سره به اطلاعاتو ته لاسرسی لا محدود او په ځینو مواردو کې آن ناممکن شي. نای ویلي دا ځکه غیر عملي دی چې اکثره وختونه والیانو ته لاسرسی ورځې او اونۍ وخت نیسي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر په متحده ایالاتونو کې روسي سایبری بریډ او د هغه اغیز کم اهمیت او بل خو په دې اړه شکونه پیدا کړل چې روسي په دې بریډ کې لاس لري او کنه. ډونالد ترامپ پرون په خپل ټویټر پاڼه ولیکل په جالي رسنیو کې سایبری حق کول تر ډیره ل واقعیت لري وي. هغه لیکلي هر په کې چې کیږي اول په کې د روسي یادونه کوي خو په خبره دا احتمال هم شته چې د چین کار وي. د ترامپ دا خبره چې ګواکې چین دی د دغه سایبری بریډ تر شاوې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو او یو شمېر امریکایي قانون جوړ جوړونکو له څرګندونو سره په امتیازات کړي. پومپیو د دسمبر په 13 په یو مرکه کې وویل په وضاحت سره کولای شي وایي چې د فعالیت کې روسان لاس لري. کرملین د سایبری برید کې هر ډول لاس لرل رد کړی دی. د بریتانیا صدر اعظم سرلنن څخه په خپل هیواد کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت بندیزونه اعلان کړل. بوریس جانسن پرون په یو ټلویزیوني وینا کې وویل په لندن ښار او د غراز د دې هیواد په یو شمېر نورو جنوبي سیمو کې باید هغه پلورنځي وتړل شي چې پرانستل اړین نه دي.
وی هاف سېډ تھروټ دیس پاندېمیک
موږ د دغه وبا پر مخال ویل چې باید د پوهې په وسیله لار خوونه راته وشي. کله چې پوهه بدلون مومي موږ باید خپل جواب هم بدل کړو. کله چې وایروس د بریډ لار بدلوي موږ باید د دفاع لار بدل کړو. زه ستاسو د صدر اعظم په توګه د زړه له کومې باور لرم چې ما ته بل هیڅ غواړی پاتې نه ده.
بوریس جانسن دا بندیزونه په داسې حال کې اعلان کړل چې په دغه هیواد کې کورونا یو نوی ډول وایروس چې ډیر ژر سرایت کوي په اروپا کې خطر زنګونه کړنګولې دي. جانسن او د بریتانیا متخصصانو ویلي چې د کورونا وایروس دا نوی ډول تر لومړني هغه په سلو کې او یا ډیر ژر سرایت کوي. دا وایروس لومړی پله د سپتمبر په نیمه کې د انګلستان یا انګلند په جنوب ختیځ کې څرګند شو او اوس په لندن کې ډیر خپور شوی. د بریتانیا او د روغتیا نړیوال سازمان چارواکو ویلي چې د کورونا وایروس دغه نوی ول په اړه یو بل سره خبرې کوي. د هالند حکومت هم نن له بریتانیا د هیواد تلونکو ټول مسافروړونکو الوتنې بندې کړې او ویلي دي چې دغه اقدام په انګلستان کې د کورونا وایروس د نوې بڼې د خپرېدو په خبرګون کې کړی دی.
سمګ راګل ازادۍ رادیو اوري را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه عمره کې خبرو. په کابل کې د ولسی جرګې د یو غړي پر موټر بمی چاودنې درنه مرګ ژوب لاړولې. د ولسی جرګې مرستیال وایي په دې حمله کې د پاکستان لاس دی.
طالبان غواړي د پاکستان په وساطت باندې د ټوپک لاري قدرت ته ورسیږي. د خارجانو امریکانو سره جنگ نه ده.
سولې ته د دې حمله پر ګواخ د سیاسي چارو له یوې شنون کې سره خبرې کوو او په افغانستان کې د کورونا وایروس د نویو پیښو وروستای حال درکوو. په نړیوالو مسایلو کې په داسې حال کې چې په هند کې د سکانو اعتراض دوام لري، صدر اعظم نریندرا مودی نن نابرابر په نوې دلی کې د یویس د سکانو یوې ګوردوارې ته ورغی. نور مطالب لرو په دوه مانیمای کې د انصاف پلاټ کې او د ورکو عزیزانو اونیز پروګرامونه خبرو. دا ازادي رادیو ده او قدرمن اوریدونکو تاسو را بولم د دې خبرونه د لومړي راپور اوریدو ته. افغان امنیتي چارواکي وایي چې د کابل د نن ورځې په موټر بم چاودنه کې شاوخوا 10 کسان مړه او ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې چاودنه د افغانستان د ولسی جرګې د غړي خان محمد وردک پر موټر شوي او نو موړی ټپی دی. لننګرهار او د هیواد له نورو سیمو څخه هم د تاوتریخوالي راپورونه را رسیدلي دي. د نورو جزئیاتو لپاره د ازادي رادیو د خبريال اکرام الله اکرام راپور ووري.
په پلازمینه کابل او یو شمیر ولایتونو کې چاودنی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل د 15 می حوزې اړوند په خوشحال خان مینی سیمه کې د شوی چاودنې لامل د خوځو او ماشومان په ګډون 9 تنه وجل شوی او شل نور ټپیان دي. مسعود اندرابی چې د یک شنبه په ورځ له چاودنې وروسته د پیښې په ځای کې رسنیو ته خبري کولې وویل چې پټاپیانو کې د افغانستان د ولسی جرګي غړی خان محمد وردک هم شامل دی.
په دغه چاودنه کې زموږ نه ملکی وادوال شهیدان شوي. تر اوسه د شلو تنو ټپیانو راپور ورکړل شوی چې ټول ټپیان په خپل وخت روغتونونو ته انتقال شوي دي. په ټپیانو کې په کابل کې د ولسی جرګې وکیل خان محمد وردک هم شامل دی او وضعیت ښه دی.
د افغانستان ولسی جرګې هم تایید کړی چې د خاغلی وردک په موټر ماین چاودنه شوې ده. په وروستیو کې په کابل کې د چسپکی ماینونو چاودنې زیاتې شوې دي. د روان المریض میاشتې په درویشتمه نیټه هم د ولسی جرګې د یو بل غړي توفیق وحدت په موټر د کابل د ښار د 15 امنیتي حوزې اړوند خیرخانی سیمه کې چاودنه وشوه چې دوه تنه پکې وژل شول او دوه نور ټپیان شول خو نوموړی په خپلو موټرو کې نه و. له کابل ورخوا له ننګرهار بدخشان لوګر او هلمند هم د چاودنو راپورونه ورکړل شوي دي. د سیمایزو چارواکو د څرګندونو لمخې په دغه دریو پیخو کې یو تن وژل شوی او نه تن نور ټپیان شوی دي. د دې ټولو پیخو مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلې. د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال محمد مرزا کټوازی وای طالبان غواړي چې د جګړې لاري واک ته ورسیږي.
طالبان اوس هم په دې عقیده دی غواړي د پاکستان په وساتت باندې د ټوپک لاري قدرت ته ورسیږي او بل اخیره اوس هغه د جهاد کلمه چې دی له خارجانو سره مطرح کوله اوس هغه مسله دی د خارجانو امریکانو سره جنگ نه ده او خپل ورور وزن ته ادامه ورکوي. غواړي چې هر ورځ چاودنې وکړي وزن یې وکړي او پر حکومت د ټوپک له لارې چپک
دی غوښتنه کوي چې پر یو وخت جګړه او د سولې خبرې ممکن نه دي باید اوربند وشي او وروسته د سولې خبرې پر مخ یوړل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د وسلوالو مخالفینو لوري په تیرو دریو میاشتو کې په دې هیواد کې 10 انتحاري حمله او 1510 من چاودنې شوي چې لامل یې 1500 ملکیان وژل شوي او 1500 نور ټپیان دي. خو طالبانو له په دې اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د ډېرېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا د جګړې لخکېلو خواو د تاوتریخوالي د کمولو او ژر تر ژره اوربند غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز هم ویلي چې افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو موضوع باید د سولې د خبرو په دوهم پړاو کې لومړیتوب ولري. اغلی لاینز چې د تیری ونې د پنځشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې خبرې کولې ټینګار وکړ چې ټول هیوادونه باید د جګړې په خکېلو اړخونو فشار راوړي تر څو په تاوتریخوالي کې دوامدار کمښت راشي.
و موریدل چې په کابل کې نن د ولسی جرګې د یو غړي پر موټر په بمی برید کې 9 کسان وژل شوي دي او شاوخوا 40 نور ټپیان دي. د دې هدفي وژنو چې تر ډیره دولتي چارواکي فعالان او خبريالان پکې پنهښ شوي نه یوازې په کابل بلکې په ټول هیواد کې خلک سخت اندېښمن شوي دي. خلک له حکومت څخه غواړي چې د دې ډول حملو مخه ونیسي. د سولې پر روانو هڅو د دې حملو اغیز څه دی او یا حکومت د دې حملو د مخنیوي توان لري؟ په دې اړه د افغانستان د ولسی جرګې له پخوانی غړي هیلی ارشاد سره هڅه کوو چې خبرې وکړو. زما تخنیکی همکار شمشاد زدران کوشش کوي چې له میرمن ارشاد سره تماس ونیسي مګر فکر کوم چې په اړیکو کې ستونزه ده. په هر حال کوشش کوو چې د خبرونې په دوام کې د دې موضوع په اړه تاسو ته جزئیات وړاندې کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په امنیتي مسایلو کې پاتیکیګو قدرمن اوریدونکو ل روزګان ولایت څخه یو راپور لرو. د روزګان ولایت چارواکي وایي چې په دیراوت ولسوالۍ کې یو زیات شمیر طالبان د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دي. دوی وایي چې که څه هم د دیراوت بازار اوس د طالبانو پلاس کې دی خو د طالبانو له دې سیمې د طالبانو د استلو لپاره پوځي عملیات دوی پیلوي او پلان کړی دی.
د اورزګان ولایت سیمیز چارواکي وایي دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته د هوایی بریدونو پر مهال درنه مرګ ژوبلاړولې ده. د اورزګان ولایت د والی ویان احمد شاه سایل تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته ویل چې دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر یو شمیر پټنځایونو هوایی بریدونه کړی دي چې پر مهال لسګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبلاړولې ده. نو موړی وایي د یادو وسلوالو طالبانو د کرشمیر پاړه معلومات نه لري. د والی ویان احمد شاه سایل د غراز ازادي راډیو ته تایید کړی چې د یادی ولسوالۍ بازار او یو شمیر دولتي ودانی لا هم د وسلوالو طالبانو سره دي.
نو د بازار سیمه پیلند طالبانو سره دي خو ولي افغان ځواکونه پلان لري چې ډېر ډېر عملیات فیل کړي د لاغې سیم پر شا کې.
د اورزګان د والی ویان د احمد شاه سایل د غراز ازادي راډیو ته ویل چې په دهراوت ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو سره یو شمیر بهرني وسلوال هم ملګري دي. نو ځکه دهراوت ولسوالۍ لا افغان پوځیان ونیول.
سوداګریز مارکیټونه چې و دا غو تو کې دی د یلمن طالبان سره قرارداد ورکول اند ګادر به یو چاته په قرارداد ورکړي دي کلکینانه بل چاته په قرارداد د دا قسم کول زکه هغه د سوداګریز باندې باندې راغلی و
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغان چارواکو د دغه ادعا او پاړه چې غنی د وسلوالو طالبانو سره بهرانيان دي او یا هم لسګونه وسلوال طالبانو جلسوي څه نه دی ویلي خو لدی وړاندې د غړول موضوعات رد کړي و پاولیس جرګه کې د ورزګان ولایت د خلکو استاذ بسم الله جان محمدی به ازادي راوړي تو ویل چې د یادې جګړې لامل زرګونه کورنۍ له خپل سیمو بې ځای شوی دي بسم الله جان محمدی د غراس پر مرکزی او ولایتي د ریژغ وکړ چې یادې ولسوالۍ ته جر تر جری اضافي ځواکونه واستوي او هلته دي له وسلوالو طالبانو سیمې پاکې کړي څو خلک بیرته خپل سیمو ته راسي د ویل په یادې ولسوالۍ کې د رواني جګړې قربانيان ټول ملکی خلک دي په جهراوت ولسوالۍ کې د افغان پوځیان او وسلوالو طالبانو ترمنځ د رواني جګړې اوس درې میاشتې پوره شوې شریف الله شرافت ازادي رادیو اورزګان
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په تیرو 48 ساعتونو کې د کورونا وایرس د یو سلو یو څلوېخت نو یو مثبت پیښو د ثبت خبر ورکوي د دې وزارت شمیرې ښیي چې په تیره یو شپه ورځ کې د دې وایرس له کبله شل کسان مړه شوي دي دبلخوا د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وی په ټول هیواد کې د فاتحو سالونونه بند کړي او په جمعتونو کې هم د فاتحو اخیستل منع کړي دي په دغه نور حال له کابل اجمل تورمان راکوي
د افغانستان د امروختیا وزارت وی په 43 ساعتونو کې د کورونا وایروس 1401 مشکوک پیخ ارزول شوی چې ل دې ډلې 1401 مثبت دي د دې وزارت رسمي شمیرونو مخې په یاد موده کې په کورونا وایروس اخته شل کسان مړه او 3950 نور بیا بیرته روغ شوی دي د امروختیا وزارت مرستيال ویان نور الله ترکه
پتیرو څلری ساتلو کې د هیواد په ټولو دولتي او خصوصي لورټونو کې یو زرو څلور سو یو د شکمنې پیښمنه سیوري چې د جمهوریت خې یو سره یو څلوریخ مثبت سیوري شلتنه له دغه ناروغي څخه خپل ژوند له لاسه ورکړ او 395 تنه بیا بیرته راغلي چې د سر په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو مجموعي شمېر 5,500
په افغانستان کې د کورونا وایرس د دوهمې څپې په پایل سره د دغه هیواد د روغتیا وزارت محدودیتونه سخت کړي او د روغتیاي سپارښتنو په پلي کولو باندې ټینګار کوي دغه وزارت په دولتي ادارو کې د کارکونکو د شمیر کمولو طرح هم کابینې ته وړاندې کړي چې د یادې طرحې په پلي کېدلو سره به 50% دولتي کارکونکي له خپل کورونو کار کوي خو د افغانستان کابینې تر اوسه پورې دا پریکړه نه ده کړې په ورته وخت کې د افغانستان حج او اوقاف وزارت وایي د کورونا وایرس د لغ پرېدو د مخنیوي په هدف په پلازمینه او ټول ولایتونو کې د فاتحو سالونونو تړلي او جماعتونو کې هم اخیستل منع کړی دي د دې وزارت د جماعتونو مشر فضل کریم سراجی ازادي رادیو ته وویل
البته سوالات په مکتوب رسمي
البته تر دې دمه موږ ته د عامه روغتیا وزارت لخوا رسمي مکتوب نه دی رسیدلې خو د وزیر صاحب سپارښتنه ته په کتو مو د مرکز او ولایتونو امامانو ته هدایت ورکړی چې په جماعتونو کې فاتحي ونه نیسی او دا پلی شوی هم دی
ان شاء الله ای تطبیق هم شوه
په افغانستان کې د کورونا وایروس له خپرېدو تر اوسه ټولي 50,500 پیښې ثبت شوې چې له دیش میر 40,400 کسان مړ شوي او 9,150 نور له یاد وایروس څخه بیرته روغ شوي دي د کورونا وایروس ډیرې پیښې کابل هرات او تر ټولو کمی بیا نورستان اورزګان او سرپل ولایت کې ثبت شوې دي
موک په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
قدر من اوریدونکو مخکمو په کابل کې د ولسی جرګې د وغړي پر موټر په بمی حمله کې د نهو کسانو د وژل کېدو او شلو نورو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړ مونګ هڅه کوله چې په دې اړه د افغانستان د ولسی جرګې له پخوانی غړي او د سیاسي چارو له شنون کې هلی ارشاد سره د کابل نه د ټلیفون په وسیله تماس ونیسو هغه وخت دا کار ممکن نه و خو دا شیبه زما همکار زمونږ اړیکه له میرمن ارشاد سره ټینګه کړې ده هلی ارشاد له تاسو مننه چې خبرونه ته خراغلاست درته وایم حکومت د دې حملو د مخنیوي لپاره ستاسو په نظر باید څه وکړي، او آیا په چارواکو کې د دې کار اراده او نیت شته؟
سلامونه تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته. د موږ دغه سوال یا دغه فکر چې نن سبا یې کوو چې حکومت نه دا توقع وکړو چې د داسې حملو مخه ونیسي، دا زما په نظر یو ډېره اوږده او تاریخي هغه لري، اساس بنسټ لري، ځکه چې له اول نه په زموږ حکومت په بن کنفرانس کې شکل نیول هغه وخت نه داسې غلطې فیصلې شوي چې د خلق صرف د خپل ځان د قدرت رسېدلو لپاره هڅې کړې وي. خدای هېڅ وخت نه وګڼلی چې د سرحدو په باره کې فکر وکړي، هوایي ځواکونه خپل قوي کړي، سرحدي پولیس خپل قوي کړي. زموږ افغانستان ته دا یو مهات په خوشکې ده، خو د ګاونډیان هم له موږ سره په ډېر غلط چلند باندې روان دي، او د دوی مخنیوی د یوې ورځې کار نه ده او نه د موږ د اوسني حکومت د واسې کار ده. او له بله مخه دې نه چې موږ د سولې په چوپړ کې قرار لرو او د سولې مذاکرات کېږي، نو دلته له تعصف نه ډکه خبر دا ده چې طالبان خپله یګانه کامیابي په دې کې ویني چې د حملو ته ادامه پیدا کړي، څو چې د خلکو په زړه کې ډار پیدا کړي او حکومت ضعیفه کړي او خپلې غوښتنې په دې ډول په حکومت باندې عملي کړي. له بده مرغه دا یو علت او یوه وجه نه ده، په سلهاوو وجې دي چې دلته لاس سره یو کړی او داسې یو حالت متاسفانه په افغانستان کې راغلی.
میرمن ارشاد، تاسو مخکې دا خبره وکړه چې دا کار دی وی ورزینه د امنیت د ټینګولو مسله، دا خو سمه خبره ده، د یو کارپو په توګه دا خبره سمه ده، مګر د چارواکو له خولې د شل کاله دا ویل کیږي چې دا دی وی ورزې خبره نه ده. نو شل کاله خو کم وخت نه دی، فکر کوي چې حکومت ناکام ده؟
دا کامل غبرت نه شروع ده چې په بون کې خلکو په جای دي چې حکومت افغانستان ته یو سمه آینده جوړه کی. فقط هر څوک د خپل قدرت په فکر کې وو او چا ځان ته یو دنیاوی جوړه کړې وه، نو لاول نه هم کار د سیړنګ غو تعداد او اساس رنگ خود سوی ده. او نن سبا زه خاص طور باندې حکومت نه ملامتوم، ځکه چې د موږ 1,50,000 ناټو اتاکر ووتل چې هر عسکر داسې تجهیز و چې د موږ 10 عسکرو په برابر باندې دوی مجهز و په ثقیله سلاحو باندې. له بره مرغه د موږ عسکر اول خو ثقیله سلاح نه لري، تیاره نه لرو، بیا اته لباس په وخت په زمان باندې سم نه ورته رسېږي. دا خو تاسې ویلي څو دلیله کېدای شي، یو دلیل چې مشخص زه نه سم ویلی چې صرف حکومت ملامت ده، دې کې مخکینی وزیران هم ملامت دي، که د بن کنفرانس ګډون کوونکي هم ملامت دي، او دې کې هو د فیلي حکومت هم ملامت ده. ځکه کله کله زه یوه نیمګړتیا ته ګورم، په سړک باندې چې موږ ځو لنکروزر درئ او ښه پوهېږي چې لنکروزر که څوک اداري نه کړي، صرف د دې لپاره چې یو بانه ورته پیدا کړي یا یو دلیل ورته پیدا کړي، اما هغه واړه او زاړه موټر چې دي او هغه په لارو کې تېرېږي، غونډه څوک سم سوال جواب هم نه کوي. موږ سرحدات خلاص دي، موږ په کابل په رینګ باندې یا په حلقې روډ باندې موږ سکینر نه لرو، له څلورو خوا نه موږ ته انتحار او انفجار روان ده. د خپل د بده مرغه دا هم دوتویم چې د افغانانو سره د موږ خپله خلکو د لاس سره نه وای، دا انتحاریان، دا خلق، دا بم جوړوونکي تر کابله پورې څنګه را رسېدل؟ بیا تاسو ته تکرارم، یو علت کوی یوازې حکومت په دې کې پړوای، موږ به نن ویلې اوس حکومت دې کې هم.
بله مېرمن ارشاد، د سولې خبرو ته تر اوسه پورې هم په افغانستان کې خلک لا هیله مند دي، فکر کوي چې دغه حملو دوام به د سولې پروانو هڅو کې دغه د دواړو خواوو ترمنځ یو څه ناڅه اعتماد چې په وروستیو دوه درېو میاشتو کې رامنځته شوی څومره به زیانمن کړي؟
د سولې خبر ته خو ټول خوشبینه یو، خو له بده مرغه پرون مې د موږ یو افغان چې په د سولې مذاکرات کې قطر کې اشتراک کړی و، هغه نه مې پوښتنه وکړه چې دا د طالبان د آتش بس په باره کې یا د اوربند په باره کې څه نظر لري. هغه راته ویلې وایي اوربند چې دا د طالبانو په اجنډا کې آخري موضوع ده، یعنې له هغه نه مخکې دوی نورې خبرې لري چې هغه منځ ته راوړي. دا داخه کار نه دی کی ز مخکې خبر نیمګړي پاتې و چې هم حکومت معلومات هم خلک معلومات پټوله کې ایما په نظر دغه جامع جهانی سے زوی هم ملامت دی په یو وخت راغله دی وطن ته په یو حالت کې موږ دې ته خوشی کړو چې نه یې اثر سم راته تجهیز کنه ښه نه و او په نن ورځ موږ تاسو ټول پیګو دغه فیصله چې طالبان لخوا کیږي د دوی دې ملک کنټرول چې دا او هغه فیصله چې د حکومت لخوا کیږي د حکومت صلاحیت وره ده دا خو یو واضح خبره ده نو دې کې ولې خارجیان مداخله نه کوي ولې یو تضمین خارجیان نه غواړي د ګاونډي هیوادونه نن سبا طالبان یو حامد روزی چې پاکستان او نن ایران سره ګټوي د سیاو سره ګټوي او امریکا چې په خپل د موږ نظر کوي او سر په فکر کوي چې وظیفه نور افغانستان کې ختمه شو او د امریکا خلک هم د خلک دې په سیاست پوي او یا پوسی چې موږ چې دغه تاسو ورکو دغه پیسې چې ته دي فقط
بله مننه یو ورستۍ پوښتنه کلاند جواب راکړي چې فرضاً فرض کړو چې د سولې خبرې نتیجه ورنکړي او عواقب به د طالبانو حکومت او عام افغانانو لپاره کوم وي لاند لطفا
زه فکر کوم چې دا جنگ باندې بیا دوام لري جنگ به ختمیږي چې سولې مذاکرات نتیجه ورنکړي
ډیر زیاته مننه هیله ارشاد د افغانستان د ولسی جرګې په خوانی غړې او د سیاسي چارو شنن کې و چې د سولې پر هڅو او په دې برخه کې پر خندونو لاسه د رادیو سره خبرې کولې.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
سموګ غاګله آزادې رادیو اوري په ننګرهار کې میشت نابینایان پر حکومت نیوکه کوي چې له دوی سره پر کړو ژمنو عمل نه دی کړی. نابینایان وایي ځای ادارانې اوازې د نابینایانو ترمنځ توپیری چلن کوي بلکې اوس ترې امتیازات هم ګرځول کیږي. د آزادې رادیو خبریال سهارګل امیرزی له دوی سره خبرې کړې.
د ننګرهار اوسیدونکو بختور لښاو خو و میشتو راځي په خپل امتیازاتو پیسې کتابچه پلاس سرګردانه ګرځي خو هیڅ پلاس نه ورسی. بختور وایي کوم امتیازات چې و نابینات په لمړیو کې په پام کې نیول شوی وو اوس نیمای شوی او هغه هم په یو بل بهانه لې وی میشتې بلی او لبلې بلی ته ځندېږي.
د پسری را دی خاتم ډراوام او کله چې سرتان کړی شاو کله چې د سمبوله کړی شاو کله چې میزان کړی شاو یو شل ځلې ولر په خدای قسم راغله او بس کار نکی اوس مچ اخیری ځای ته ورسول اوس هیڅ کتاب رکړی ستا کتاب نشته اوس پیسې واري.
ننګرهار میشتي نابینایان وای د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت هغه طرحه هم اندیښمن کړی چې لمخې به ملکی معلولینو ته امتیازات او معاشات نه ورکول کیږي. دوی زیاته وی ټولو نابینایانو ته یو شان حقوق ورکړل شي او باید په ملکی او جنگی نومونو ونه ویشل شي.
سید جلال ما نابینایانو د خلینې مرستيال په ننګرهار ولایت کې د معلولینو په ریاست کې هم یو مشکل لرو چې دغه کم طبيعي معلولین چې دي دغه یو تبيز غټ تبيز روان دي چې دغه موږ نه منو دي سره موږ ناخوخه یو دا تبيز روان دي وای چې ملکی معلولین او جنگی معلولین باید سره جدا شي او ملکی معلولین چې کم د سو کال امتیاز غسه باید د امتیاز محروم شي.
نابینایان نه یوازې په خپل وخت د ماشونو لنه ورکړي شکایت کوي بلکې دا کوي چې د ماشونو د ورکړې په بدل کې ترې د پیسو غوښتنه کیږي چې لامل یې لستونزو سره مخ دي. په همدې حال کې د افغانستان د معلولیت لرونکو وګړو سرتاسري شورا مشر مسعود ساپای هم د حکومت له لوري د هغې طرحې عملي کېدل غیر عادلانه بولي چې له مخې به یې ملکي معلولین له امتیازاتو بې برخې کیږي. نوموړی اندېښمن دی چې که حکومت یا د طرحه تطبیق کړي نو معلولین به له سختو ستونزو سره مخ شي.
بل د ډېره معلولین چې دوسترګې نشته دی دغه حقوق وزه شو دا بل کار نشي کولی بل کار فرصت هم څوک نشته بدیل هم نشته او د خپلو حقوق چې ورکول کېږي دا دې واخیستل کېږي او نه ورکوي په دې بهانو په هغې بهانو باندې حکومت موږ حق دار دی په مسلینو موږ حق دار دی چې د دغې قشر ته د اساسي ستونزو د حل لپاره رسیدګي وکړي.
په ورته مهال د ننګرهار د شهیدانو او معلولینو چارو امیر علي محمد کاکړ وایي د پخوا په پرتلۍ ملکي او نظامي معلولینو ته د معاش د ورکړې په برخه کې ګڼې اسانتیاوې برابرې کړې دي. نوموړی هغه تورونه ردوي چې ګوندې د ماشونو په ورکړه کې له معلولینو رشوت اخیستل کیږي.
چلیا کې یو راپورونه د بانکي جوړ کړي دي او وزارت مقام ته لیږلي تر څو موږ تماش راشي، تخصیص راشي او نور معلول ته هم معاش ورکړو. د دې برخه کې موږ د ملکي شهیدانو برخه د اخدوی استادونه بررسي کیږي او بعد هغې نه برېښنایي پیژند پاڼې اخیستل اخلي او هغوی ته به بایومتریک او د هغوی چې د کم کال پیسې پاتې وو هغه به ورکول کیږي. د لا ښه شفافیت لپاره به دا کار کیږي.
د ننګرهار د شهیدانو او معلولینو چارو امریت د معلوماتو له مخې تر دې دمه له 2023 شهیدان او معلولین ثبت دي چې له ډلې یوازې 3000 مېرمنې دي. خو نابینایان وایي د دوی د ژوند ټولې چارې د دوی په نوم ویلې شوو امتیازاتو ته سترګې په لاره وي او که ورنکړل شي نو ژوند به له ډېرو کړاوونو ډک شي. سحر ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
د مازیګر څلور بجې او 13 دقیقې شوې.